ده ازادي رادیو دوستانو ستوري مې سيف فکر کوم په خبرونه کې مو یو څه تخنیکی ستونزه و معذرت غواړو د ازادي رادیو خبرونه ته غواړی اسنه د سیشن به ورځ ده د جوزا 15 نیټه د 1390 هجری لمریز کال دا ورځ د 2013 میلادي کال د جون 15 سره برابر ده ساعت اوس 2 بجې دی په دغه خبرونه کې چې تر درو بجو به وي ځوان فکر پروګرام لرو تاسو به خبري اس چې د ملګرو ملتونو سازمان په ورستیو کې په ځانګړي رپورت کې ویل چې په افغانستان کې تر 3 میلیون زیات کوچنیان نس کولای چې مکتب ته ولاړ سي دا به د افغانستان پر اوس او پر آینده څه تاثیر ولري او څنګه کېدای شي چې د کوچنیانو ته د مکتب ته د تګ زمينه برابر سي په ځانګړي ډول انجنونو ته زما همکار اجمل تورمان وروسته پر همدې مسله بحث لري اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله وغندله په کندز کې یو شمېر مدني فعالان د انتخاباتو لپاره د تذکرو په ویش او د رای ورکونکو د نوم ثبتولو په بهیر کې د درغلیو له امله اندېښنه څرګندوي د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلوریزه مسابقه لري او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران به د رواني میاشتې په 12 نیټه په سنگاپور کې سره وګوري پوره خبرونه واوري د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله وغندله د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل سوي چې پر ملکی وګړو حقوق دینی عالمانو چې په افغانستان کې سولې ته کار کوي د تروریستانو غیر بشري حمله د تروریستانو غیر بشري ارخ او لا اسلامي اصول سره چې حقوق د دفاع ادعا کوي د حقوق د عمل تناقض څرګندوي د امریکا حکومت ویلی چې د افغانستان له حکومت او امنیتي ځواکونو سره ولاړ دی او په دې هیواد کې د دیموکراسي، سولې او ثبات د تامین لپاره د دینی عالمانو د هرې هڅې ملاتړ کوي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم پرونی حمله غندلې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د دینی عالمانو د فتوا ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو سازمان هم په ورته غبرګون کې ویلي چې دا باید د ټولو افغانانو لپاره د سوله ایز راتلونکو په خاطر د ټولو خواو ګډې هڅې متاثره نه کړي په کابل کې د پرونی حمله مسؤلیت د عائشه خسته دی په کندوز کې یو شمېر مدني فعالان د انتخاباتو لپاره د تذکرو په ویش او د رای ورکونکو د نوم ثبتولو په بهیر کې د درغلیو له امله اندېښنه لري د کندوز د رسنیو په مرکز کې نن په یوه خبري غونډه کې پر روانو انتخاباتو بحث وسو په دې غونډه کې د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د دوه خپلواکو ادارو ټیفا او فیفا استازو د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما استازی او مدني فعالانو ګډون کړی وو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مرکز استازی او مدني فعال ظاهر مصلح نن په غونډه کې وویل چې که درغلیو ته پام ونیسي د روانو انتخاباتو پایلې به د منلو وړ نه وي د افغانستان حکومت وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره هر هڅه کوي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د میزان په 28مه دي د فراه په پښترود ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د افغانستان د ملي اردو 15 عسكر بیګا لایو هموی ټانک او خپل وسلو سره وسوالو طالبانو ته راوښتي دي د فراه د پښترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین نن د ازادي رادیو خبريال ته په فراه کې وویل چې ابتدایي څېړنو څرګنده کړې چې دغه کسانو له پخواله وسلوالو طالبانو سره ارتباط درلود د شاغلي غوث الدین په وینا د ملي اردو 15 عسكر چې وسلوالو طالبانو ته ورتشتیدل د هرات د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکو او له خپل قومندان سره تر لفظي شخړې له خپل وسلو سره تشتیدل دي زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي دا خبر تایید کړی دی د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلوریزه لوبه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو دا لري د هند په دهرادون ښار کې د راجیف ګاندی په لوبغالي کې کیږي کچیر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن دغه مسابقه وګټي نو د دغه لړۍ اتل بسی افغانستان د دې لړۍ لمړنۍ لوبه چې د تیر یکشنبه په ورځ په 15 منډو وګټله تر دې لوب وروسته به د جون په 14 نیټه افغانستان خپل نمړنی ټیسټ لوبه له هند سره وکړي سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د شمالي کوریا رهبر به د رواني میاشتې یا د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې سره وګوري او لدواړو خواو د دغه سرمشري زی د تنظیم لپاره هڅې روانې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون وویل د متحدو ایالاتو او شمالي کوریا پلاوی د دواړو کوریاګانو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې د راتلونکي سرمشري زی په اړه خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې دغه کتنه لغو اعلان کړې وه، خو د تیری جمعې په ورځ یې د شمالي کوریا له یوه لوړ رتبه پلاوي سره تر کتنې وروسته وویل چې د جون په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې چې امریکا د هغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې په 2018 میلادي کال کې وشول د مداخلې په تړاو یو روسی میلیاردر تورن بللی ملنډې وهلی او د امریکا دا کار یې مسخره بللی دی. پوتین د اتریش له یوې رسنۍ سره په مرکه کې پرون وویل چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر له دفتره پر یوفجینی پریګوژین لګیدلی اتهام مسخره دی. یوفجینی پریګوژین په روسیا کې مشهور رستورانتونه لري او کله چې ولسمشر پوتین ته له بهرنیو هیوادونو میلمانه ورځي د هغه په رستورانت کې د ماښام ډوډۍ ته بولي. د دې عمله هغه ته د پوتین اشپز نوم هم ورکړ شوی دی. او د روسیې جمهور رئیس وایي مسکو د اروپایي ټولنې په کمزوري کولو کې لیوالتیا نه لري. ولسمشر پوتین دا څرګندونې جمهوري ریاست ته تر بیا رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره اروپا ته د خپل سفر په درشل کې وکړې. د امریکا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به نن په اتریش کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د رپورټونو پر اساس د پوتین د نویو خبرو زیات تمرکز به د اوکراین په ختیځ کې پر روان وضعیت او پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په اړه وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر من اوریدونکو، بیا هم زه اجمل تورمن د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ درته د ځوان فکر یو بل خبرونه وړاندې کوم. دوستانو، د ځوان فکر دا خبرونه مو لز د کړونه د محروم ماشومان او غیزې د دوی پراتلونکو او ټولنې موضوع ته ځانګړې کړی ده. د یو تازه سروې لمخې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې شاوخوا څلور څلوېښت سلنه جوړوي له زده کړو او ښوونځیو ته له تګه محرومه دي، چې په دې کې بیا 2.2 میلیونه نجونې دي. خلک په دې اړه د مقدمې پر ځای د خپل همکار رحمت الله افغان چمتو کړی راپور واورو. وروسته به بیا خپلو درنو میلمنو او تاسې درنو اوریدونکو سره شو.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د ګډې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 40% ماشومان د بیلابیلو عواملو له امله ښوونځي ته له تګه پاتې دي. میرویس بلخی د یکشنبې په ورځ د سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل له ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو 60% انجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخ
هغه وای له بده مرغه موږ د افغانستان د پوهنې په وزارت کې یو تریخ واقعیت سره مخ یو. هغه دا چې د افغانستان ښوونځي ته د تک په شرایطو برابر نږدې 40% یعنی 3.1 میلیونه ماشومان له تک نه محروم دي، چې 2.2 میلیونه انجونې دي. د پوهنې وزارت وای یا د سروې په تیر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت، یونیسف، د امریکا پراختیایي ادارې او ساموئل هال ادارې له لوري تر سره سوې ده. په سروې کې موندل سوي چې له خپلو مینو بې ځایه کېدل له وخت مخکې ودونه ښوونځي ته د تګ فرصتونو باندې اغیز لري. همداشان د ښځینه زده کوونکو نشتوالی په ښوونځیو کې ناکافي اسانتیاوې او نامنۍ هغه عمده لامل دي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل سوي چې په نامنه ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او رزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي. بلخو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وای روانه نامنۍ ناوړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې، د جنسي تجاوز، ترس، اختطاف او د یو شمېر نورو بیلابیلو عواملو له امله ډېری نجونې ښوونځي ته نه سي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د دې سروې د اعلان پر مهال وویل دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي. فرانک ویس راوست وای کانادا او نړیوالو ډونرانو ته په افغانستان کې لمړني تعلیمات لمړیتوب لري.
بیسیک ایجوکیشن ان افغانستان از ا پرایورټی.
هغه وايي په افغانستان کې لمړني تعلیمات کانادا او نړیوالو ډونرانو ته لمړیتوب لري. کانادا د نورو ډونرانو یونیسف او افغان حکومت لور پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي لارې د خزنس د کوونکو زیاتوالي او د جندر له پروګرامونو نه عملاتړ کوي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف استازي په هنې وزارت د دغه سروې د سپارلو پر مهال ول کله چې ماشومان خونځي ته لتګ نه پاتې سي ناوړه استفاده ورنکيږي او د نموړې په خبره حتی د استثمار او ګمارنې له لوړ خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د په هنې وزارت چارواکي وای د سروې ته په پام باندې په هنې د ستونزو د حل لپاره ګټه ورګامونه وچات کړي او د سروې پرېنا کې به اړوندو نړیوالو ادارو سپارښتنو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د په هنې سرپرست وزیر وای تیر کال په افغانستان کې لزر زیات خونځي ترل سوي و چې د نوموړي په وینا د دوی په هڅو له نیمایي زیاتې بیرته پرانستل سوي دي.
قدر من اوریدونکو بیا هم خره غلاس خپل درنو ملمنو ته چې د اوس را سره په سټډیو کې دي د مورا په هنتون استاد اغلی هیلی غرشین او د غشان د پوهنې وزارت اړوند کیفیت څارنې له یو مسول خاغلی نصرت الله کاکړ نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د غشان په څو شیبو کې ټاکل شوی چې زموږ یو بل ملما د پوهنیزو چارو کار پو خغلی ته اولاوی ساهم را سره په سټډیو کې اوځي شي. تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د موضوع په اړه چې اوس مو په اړه راپور واوریدلو خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د غشان کله درنو ملمنو څخه پختن لري هغه هم مطرح کړئ. راځو خپل ملمنو ته اغلی الی غرشین تاسو د پانتون استاد یاست په پوهنیز ډګر کې مو ډیر کارونه کار کړی دی او د کافي تجربه خاوندان یاست. کدر ته چې د دغه راپور په اساس باندې کوم شمیرې اعلان شوې دي څومره د اندېښنې وړ دي؟ د شمیرې دغه وضعیت څومره د اندېښنې وړ دي؟
ډیره زیاته مننه اول خو خپل سلامونه ونې کې هیلې د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې چې د روژې د مبارک ورځې په خیر تیر کی. دا کوم راپور یا کومه سروې چې وړاندې شوې ده یعنی حد ورته ټاکلې نشو چې څومره د اندېښنې وړ دي، ځکه زمونږ سرمایه یعنی زمونږ ځوانه سرمایه په دې کې دغه کېږي ده تخریبي کې د منځزي. او دا موضوع نه یوازې د زمونږ د پاره د اندېښنې وړ ده، بلکې دا د ټولې دنیا د پاره د اندېښنې وړ ده چې زمونږ تقریبا شپېته سلنه ماشومان د درس نه پاتې کېږي او په هغه کې بیا 2.3 سلنه نجونې د درس نه پاتې کېږي. یعنی مونږ آینده میندې، آینده خویندې، آینده راتلونکې نسل زمونږ دغه کېږي ده د درس نه پاتې کېږي او د دوی په ژوند کې د اوس نه یو تورتم صفه یا یو توره صفه شروع کېږي. نو د دې په خاطر باندې زویم چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده او ډیره د توجه وړ ده چې مونږ څنګه کولای شو د دې اندېښنې کچه راکده.
ډیر ډیر مننه ښاغلی کاکړ. که تاسو راته ووایئ چې دا اوس چې کوم ماشومان دي دا خو د سبا ورځې ځوانان دي، دا زمونږ ځوانه ټولنه تر څومره پورې اغېزمنه کولی شي، منفي اغېزې پرې څومره دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته او د قدر وړ میلمنو ته سلامونه او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. خدای وکړي چې صحت ولري. دا خو داسې یو خوشینون کې خبر ده چې زه فکر کوم چې د افغانستان هر وګړی دغه خبر اوري او دای به خوشینه کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه کم ناورین چې زمونږ په پوهنې وزارت کې رامنځته شوی ده، دا بیلابیل برخو کې بیلابیل تاثیرونه لري. نو کوشش به مو دا وی د وزارت کوشش هم دا ده چې دې ته د حل لارې را پیدا کړي او هغه ستونزې چې کورنۍ او دغه ماشومان د دې زده کړو نه به برخې شوي دي او یا اوس هم په دغه حالت کې قرار لري. نو داسې ډېر مثالونه ژوندۍ ما سره سته چې ستاسو ته او د ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کومه. یو مثال دا ده چې مثلا موږ ښوونځی لرو خو اما 460 یا 450 زده کوونکي پکې درسونه وایي، اما د استادانو کچه 2 کسان دي. نو څنګه کولای شو چې موږ دغه 2 کسانو ته په دوه خوونکو هغه کم تدنه خوونه چې ده هغه دوی ته وړاندې کو.
بله خغله کاکړ تاسو د په هنی وزارت اړوند د کیفیت څارنې یو یو کارمند یو مسولې تاسو تر کومه پرې دغه اندېښنې د په هنی وزارت سره شریکې کړې دي د لوړو چارواکو سره؟
دا چې زمونږ د کیفیت تارون کې د کابل په اړوند حوزو کې ګرځي او دا هغوی تارنه کوي، نو موږ هر ورځ حتی د موین صاحب سره د ریاست پوهنې د کابل سره دغه موضوعګانې د ستونزې د کتابونو ستونزې ډیره مهمه ستونزه چې اوس فی الحال په کابل کې پښتون میشته کورنۍ لري هغه د استاد نشتون ده، نو موږ ډیره هڅه کوو چې دغه د وزارت سره او د کابل د پوهنې ریاست سره دغه مشکل حل کو او دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړی سو. دغه استادان چې موږ سره مخ یو د دوی نشتون سره او هڅه د کوون کې تر دې پرې چې یا کتاب زیات کم لري خو چې کله ټولګي ته راسي او ټولګي کې مثلا یو ساعت درس وای او شپږ ساعت د دوی درس شپږ ساعت درس وای یو ساعت درس وای نو طبعا د دوی کومه توقع چې دوی لري باید دغه د منځ زی او داسې کارونه ته مخ کوي چې هغه زموږ د جامعې سره
ډیر لري. مننه کاکړ صاحب. له نیکه مرغه زموږ بل میلمه ښاغلی عطاولا ویسا هم را سره په سټوډیو کې ځای شو. خره خلاص وایم تاسو ته ښاغلی ویسا.
سلامونه ترمن صاحب تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام ویسا صاحب، مخکې دې چې تاسو راشي سټوډیو ته موږ له استاد هیلی غرشین چې مورا پوهنتون استاد دل دوی مهم په دې اړه پوښتنه درلوده چې د غروان وضعیت چې کوم نوې سروې اعلان شوی چې 3.1 میلیونه ماشومان د ښوونځي څخه له زده کړو څخه بې برخې دي، بیا په دې کې 2.2 میلیونه انجونې دي، دا څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟ او تاسو به یو بل څه مور سره کې اضافه کړئ چې که څه هم لاملونه یو څه په ګوته شي ولا راپور کې مونږه درلودل په دې اړه لاملونه په اړه کې راته وګګي خغلی ویسا.
شغله تورمن اول خو موږ هم دغه ارقام د یونیسف او له نورې درو سره نه منو، دا ارقام ډیر دي. 15.3 میلیونه زموږ ماشومان محروم دي چې خپل د معرف دریم ستراتیژیک پلان کې دی اټکلن 15.3 میلیونه یادوي او یونیسف 3.4 کال کې چې همدغه سروې هیسته و دوری راکوي کله یو لک یو اضافه کې کله دوری کې چې همدغه سروې د کې کنه ده. یو مثال زه درته وایم چې د هلمند ولایت یو لک او اویا زره ماشومان دوی محروم بلل، اما د نیوي سروې مطابق 3.5 لک ماشومان محروم دي یوازې په هلمند کې. همدا چې تاسو واقعي هغه ولایتونه هغه سیمې چیرې چې په دې ولس کال کې محرومیتونه و شونځي نسته یا یو شمیر ګوره دلته ټول ملونه موجود دي، د شونځي نشتون، ټیټ کیفیت، غربت، د نجونو د تعلیم پر وړاندې باندې هغه فرهنګي دودونه او خپل د معلمینو د شزینه معلمینو نشتون هغه ستونزې دي چې لا په ډیرو ولسوالیو کې تر اوسه پرې موږ د 12 ټولګي یوان جلی فارغ نه لرو. په ډیرو ولسوالیو کې لا تر اوسه پرې موږ یو شزینه معلم نه لرو. دا چې افغان ټولنه یو دودیزه کلتوري فرهنګي ټولنه ده، نو په دغه ټولنو کې دوی نه غواړي چې د دوی لونی دي و شونځي ټولاړ شي تر څو دولت ودی ته زمينه نه وي برابر کړي. دوی ملت چې ما ویل چې ټیټ کیفیت په هغه سیمو کې چیرې چې د معرف کیفیت خراب دی، مسلکي ښوونکي نه لرو، کتاب نه لرو، تعمیر نه لرو، درسي مواد نه لرو، هلته ډېری خلک خپل ماشومان ښوونځي ته نه لیږي. یعنی بې اغېزې معرف چې مشکل وایو چې هغه کوم لاس راوړنه نه لري، د دوی ماشومان نشي باسي واده کولای. یعنی چې کله چې یو استاد مثلا خپل په سم ډول باندې باسي واده نه وي، پس مسلکي نه وي، هغه درس نسی، یعنی تدریس نسی کولای، زده کړ نسی، انتقال ولای، نو هغه معرف بی اغیزه دی. معرف په دې نه دی توانې دلی تر اوسه چې په ډیرو ولسوالیو کې مسلکي شون کې ولري، درسي مواد ولري. دریم چې مثلا هغه ولسوالی چې هلته په مطلق ډول باندې شونځي نسته، یعنی داسې ډیر سیمه په افغانستان کې تر اوسه پورې موجود دي چې له تاریخ تر نه پورې شونځي هلته نسته، یعنی په مطلق ډول باندې ډېرې سیمې ډېر کلي محرومې دي، شونځي نسته، معلم نسته، مطلق بې سواد دي. درې څلورم علت چې دی هغه خپله د کورنۍ بې سوادي ده. ګوره چې کله والدین بې سواده وي د هغوی اولادونه بیا شونځي ته لیږل، د هغوی روزن تربیه کول دا مشکله ده. دلته مسؤلیت د نړیوالې ټولنې په دغسې ټولنو کې، په دغسې هیوادونو کې جوړیږي او د دولتونو جوړیږي، چې دولتونه خپل هغه د معارف په وړاندې چې کم ستراتیژیک پلانونه دی جوړیي په سم ډول نظارت او کنټرول سي. دریم دا دی، پنځم، چې له ولسونو سره باید کار وسي، عامه ذهنیت رامنځته سي، عامه پوهاوی پر اذهانو باندې د خلکو کار وسي. ځکه په افغان ټولنه کې تقریبا نږدې، یعنی دغه یو سل کاله کېږي، یو کرن کېږي چې د معارف په وړاندې باندې حساسیتونه راوپارېدل. ان د غازي امان الله خان له وخت څخه همدغه حساسیتونه راوپارېدل چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې او د هلکانو د تعلیم پر وړاندې، د ماشومانو د تعلیم پر وړاندې باندې ستونزې ایجاد شوې.
بلخ غلې ستاسو د لاملونو په ګوته کړل، څنګه دغه لاملونه په ګوته کړل؟ د کوم سروې هم تاسو درلودله، کوم څېړنې تحقیقات په دې اړه باندې؟
موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته سفرونه کړي دي، له خلکو سره مناستې کړي دي. هغه تیر څه چې کوم تاریخ، یعنی هغه څه چې پخواني لاملونه ولا، د هغې د مطالعې له مخې او زموږ د ناستو ولاړو له مشرانو سره خبرې، له پالانو سره، له ځوانانو سره، په سیمه کې له خلکو سره خبرې، زموږ د عامه پوهاوي کمپاینونه، د عامه ذهنیت جوړونې کمپاینونه، د دې لامل سوله چې موږ دغه لاملونه په ګوته کړل. یعنی دغه هغه لاملونه والا چې موږ عملاً په ګوته کړي دي. داسې نه چې مثلا موږ یا د خلکو د کتابونو څخه به هغه تیر تاریخ به راخلو، هغه سابقه به د خلکو راخلو، ماضي به راخلو، یعنی هغه گذشته چې کومه ده د گذشته به راخلو. ولې دلته هغه څه چې موږ عملاً په سیمه کې لیدلي دي، هغه څه چې د معارف د کمزوري خدمات دي چې د معارف په سم ډول نشي ترسره کولای، او هغه چې مثلا د نړیوالو ټولنې کې چې دلته یو شمیر د معارف په برخه کې کار کوي، هغه ډونران لکه یونیسف او د چلډرن جی پی او یا یو شمیر نور چې د معارف سره ګډ پارتنرشپ دی لري، په ګډه باندې کار کوي، د هغوی کمزوري برنامه وي چې دی ونسو کولای چې په سیمه کې موږ ته یو کوي یو اغیزمن معارف ولد. یعنی دا د زده کړو شرایط ګوره په سیمه کې فرق کوي، د زده کړو شرایط په افغان ټولنه کې فرق کوي. کته سي مزار یا هرات د زابل یا له روزګان یا له هلمند سره یا له کندهار له شمیر سیمو سره مقایسه کوي، خدای هیڅ مقایسه ور نه دي. یعنی دا نسیمه کوي څوک ولي ګوره په یو شمیر سیمو کې د زده کړو شرایط چې دي الته برابر دي، عامه ذهنیت جوړ دي، او په یو شمیر سیمو باندې عامه ذهنیت خراب دی او عملاً کار سوی دی، مثلا د دې د ذهنیت خرابۍ لپاره پرلپسې انقلابونو، پرلپسې بدلونونو همدغه زمینه برابر کړله، خلک یې په همدغه بې سوادي کې رالوی کړله. نن د دې پر ماشومانو باندې هم همدغه اغیز دی، دوی نشي کولی چې له دغه حالاتو څخه ځان راوباسي او خپل ماشومان باسواده کړي. ولې دلته مسؤلیتونه چې ما مخکې هم وویل، مسؤلیت چا جوړیږي؟ د معارف په لومړۍ درجه کې خاصا د دولت جوړیږي چې دې سیمې ته امتیاز ورکړي. ګوره په کومه سیمه کې چې ته معلم نه لري، نو خو مجبور وي چې هلته معلم پیدا کړي. معلم مثلا له کابل پیدا کوي، له مزار پیدا کوي، کې له کندهار پیدا کوي، یو ولسوالۍ ته، چې هلته ته باید منطقوي معاشات اجرا کړي، ولې معلم هغه سیمې ته ورسوي. درېم یو شپږم یو ستونزه دا ده چې دلته زموږ معارف خپله د ولسونو سره کار نه کړي. یعنی دا چې معارف پولیسي کوي، نو د ولسونو سره باید کار هم وکړي. اغه شوراګانی، قومي شوراګانی چې جوړیږي، له هغه شوراګانو سره، له ځوانانو سره، له پالانو سره، له ملایانو سره، له مخورو سره، له عالمانو سره، کچیر په یو شمیر سیمو کې بل پرد یو وای 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 یو ستونزه جوړیږي، نه امنی جوړیږي. تاسو کولای شئ چې هم دغه ستونزه د قومي متنفذینو لپاره حل کړئ. تاسو نشئ کولای چې مثلا وانه دادا لامل دی ولې حل لار باید ورته ولري. تاسو نشئ کولای چې د نامنی لوجه ما شونځي بندیږي، یا د معلم د نشتون لوجه بندیږي، یا د کتاب لوجه بندیږي. ولی دولت خو بیا کولای شي، هغه پلان لري، هغه بودیجه لري، یو ځانګړی بودیجه ورته اختصاصولای شي، ځکه چې ستا یو نسل له ناورین سره مخ دی. د ناورین د بحران د مخنیوي لپاره که خپل یو دولت، که خپل یو ټولنه دا توانایي نه لري، بیا په نننی نړۍ کې د نړیوال ټولنې د همکاري څخه ل یو شمیر خاص او ځانګړي بودیجو څخه دی د ډونرانو څخه دی استفاده کولای شي.
ډیر ډیر مننه اخلي استاد. تاسو کړه ته وې وساسه په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې ډیره ستونزې مثلا فرنګي او د دې ستونزې دي مثلا کورنۍ د لپاره چې د جنو د لپاره خوانځي ودانۍ نه لري مثلا معمولا په خپل کلی کې چې موږ اوسېږو په خپل هغه ولسوالۍ کې هلته د جنو د لپاره یو خوانځي دی هلته صنفونه شته ټولګي شته دی ولی دیوال نه لري دغه چې زیاتره د لامل شوی چې مثلا یو شمیر کسان خپل لوني مکتب ته خوانځي ته پرې نه دي دغه شان د ځینه استادانو نشټون تاسو هم د ملان په یو د سپانتون کې وظیفه یې ځکه چې هغه ټول د خزینه پانتون د مثلا د مسلین خزینه دي کارکونکو خزینه دي استادانو خزینه دي د ټول ته پام سره دغه تجربه ته پام سره څه فکر کوي چې دغه سونه څومره جديده
ډیره زه تمنونه توروان سه سونه قوقن جديده ځکه اول خو مونږ هم د چزمنګ دی ورور ویلې یو فرهنګي ټولنې نو کله چې فامیلونه د پورا سیواد نه برخوردار نه او پورا معلومات په دې موردونه لري چې زده کړم که چې په خزه نه فرض دی دا فرض باید په ځان باندې قبول کی او دغه مسائل د دې سبب شوې دي چې زمونږ خويند د تعلیم نه لري پاتې شي ولی کداغه تجربه ته راوړو وګورم مورا اوس په افغانستان کې ډیره ښه تجربه ده ځکه د دروازې د ګر نه نیولې تر باغونه پورې ټول ځانان دي عادل تمنګ د دې ولایتونو ننجونی لرو راغلي دی په لایلی کې را سره درس وي چې هغه ته په خپل ولایت کې د تدریس زمينه ده غنواده مسايده نه و ولې دلته ډیره په آرامۍ باندې درس وي ځکه د الف نتریا پورې ټول کارکونکو خزینه دي او دا فکر کوم دا یو خط هداب کې خوستل شه د دې پرګه چې په شخصي سکتور کې دی ولی یو خط هداب کې خوستل شه د جنود لپاره ځکه موږ فرهنګي ټولنه کې ژوند کوو موږ په یو مذهبي ټولنه کې ژوند کوو کچرته مکتب او تاقو لري او چار دیوالی ونه لري دا په دې معنی ده چې به هم زمونږ نونه خوندې نه دي ځکه هغه د چار دیواله شاتک په دیوال په صنف کې درس وای هغه دیوال د ارتباط د بیرون محیط ته قطکې او د لګ زره مسونه کوي او دا مسله ډیره جدي مسله ده مثلا په ځینو ځایونو کې موږ د جنونو مکتبونه اصلا اتاق ورته نه لرو دا شاید په ځینو ولایتو کې اتاق ولر په ځینو کې اتاق نه لرو جنونو د دیوال سوري ته ناست دي درس وای حتی په یو ولایت کې چې زه تقریبا څلور دشت ولایت ته هر یو ته شاید اضافه د لس دفونه تلې ولسوالی ولیش پلیشت کې ګرځېدل ځکه زما رشتہ د سده چې هر قابلیت باید ورسیږم موږ د سې ولایت لدل دي تاسو باور په خوده وکړئ چې د پاسه په باران ورېده اچوې په اسمان سوره په ستوره په زما کې سوره نه لري زمنګ ما متعلمین خويندې د خسي بي سوري ناسوي او درسي و په کتابچو باندې باران ورېده نو په دغه صورت چې څوک په دغه شرایط کې راشي درس وي تاسو مطمئنه شئ چې دا ورو ورو د درس نه زړونه سړیږي نو یو خلاره ده چې موږ په دې شین باندې ډیر زیات جوور فکر وکړو جوور فکر په دې معنی چې موږ هغه یو بار مصرف کارونه کو د مسایلو لپاره کولای شو اما کوم پروتوکول چې دلته پی 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 چې په پبلک پرایویټ پارتنرشپ پزینو زینو کې کچرته د دولت زور نه رسیږي ورته کې خصوصي سرمایه‌داران ته وخت ورکړي چې د دنجونو لپاره د فعالیت وکړي او د دې کارونو مخاوني سي د دې بي سي واده مخاوني سي دا یو ډیره مهمه موضوع ده فکر وکړئ دولت ورته زور نه لري ولی یو سرمایه‌دار کولای شي په ماغه ولایت کې اوسېږي دا ولایت د قومي حمایت نه برخوردار دی قوم سره کومک کوي قوم سره همکاري کوي وردی کې اجازه ورته چې دنجونو د پارالته مکتب شروع کړي وردی کې اجازه چې دنجونو د پارالته پانتون شروع کړي وردی کې اجازه چې دا ولایت دنجونی باسي واده زر اعظم توقع مده چې خزمه خور می لور می یو زنانه ډاکټر وګوري ولی خپل په ولایت کې باسي واده خزه ورته نه لري هم دا اوس چې د تذکرو د ثبت دغه روان دی موضوع دی بل طرف ته نه ځي په یو ولایت کې ثبت کېده هغه څوک چې کینول و چې نوم ثبت کی الف ب نشو کا اخر مرتل د قلم راکه چې زنیم سات ستا سره کینم دلته زدر تر راجستر وک الا ته چې زمونږ دی ورور اشاره وکړه کیفیت کته دی زمونږ د تعلیم کچه ټیټه ده رښتیا وي استاد د نهم صنف متعلم دی ورځي ووم صنف ته درس وي یا زمونږ دی ورور چې مخکې یاد کړ چې 450 متعلمین دي دوه استادان دي نو دغه دوه استادان فکر وکړي چې چرته هر استاد درې هدف د یو شاګرد لپاره وټاکي په دې معنی چې استاد څو دفې باید یو شاګرد ته ورشي 450 شاګردان ته ورشي چې هغه درې هدف نه دی اقل یو لاس ته راوړي نو د دې په خاطر باندې یو ډیر جدي مسله ده تر وانسب دا یو موضوع نه ده چې موږ خبرو حل کو دې ته باید یو تهدابي فکر وشي او دې ته باید یو سم تهداب کې خصل شي ځکه کچیرته په یو کور کې پلار واسي واده هغه د کور د لپاره رزق راوړي اولاد ته ډوډۍ پیدا کوي په هر شکل. ولې که چېرته په یو کور کې مور باسواده تاسو په دې مطمئنه شئ چې جامع باسواده کیږي.
مننه قدرمن اوریدونکو، تر ویلاند دمی ورسته تاسو هم را خلوص تاسو اړی کې په دې اړه تاسو کولای شئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د غشان لمل منوک څخه پختن لری زموږ ملمنه پختن هم یو څل من منو سره پاتې دیغه به هم مطرح کو. د اړی کشمیري ځان سره یاداش کړئ 0995045 0125 ورورځو یو دمی ته تر دمی ورسته بیا راګرځو او تاسو ټلیفوني اړی کې سوابو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په حقیقت خبره کوم واسطه به واسطه خبر نه کوم.
خبر تاسو به یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ مالو ته قانون به تطبیق سکل د قانون تطبیق سي.
انا ان شي دا د ملت د ملت سره د کده ملت د ملت سره سم نه ټول د دې حساب سم دي چې مخکونه سي ویډیو کې کرکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هيله چې اغه کچې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پري په ژوندې باندې لا ازادي رادیو نه
قدر من اوریدونکو بیا هم خرخ ناس یو زل بیا زره ټلیفون شمیرې لانوم 0995045 0125. هغه دوستان چې اوس لمک سره یو ځای شوی دی دوی لپاره هم دغه موضوع لانومه. موضوع دا ده چې په افغانستان کې د نوې سروې لمخې 3.1 میلیونه ماشومان چې شاوخوا 4.3 سلنه جوړوي لزده کړو او خوانځي او محروم دي چې زموږ منمه خغله ولوی صاحب دا شمیر ډیر غنی په دې اساس نظر ام اخلو چې غیز به پټولنه چوي او په ځوان نسل د ماشومان دی رالوی ځوان نسل به وي په دوی ځوان نسل به غیز وي په دې اړه باندې تاسو نظرونه هم پختو او کله درنو ملمنو څخه پختن لري یو ورېدم کړه سره ټلیفون پلی کړئ بلې مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه ټولمن سره تاسو او تاسو درنه مېرمنو ته د زادې ټول غوړو نو ورته دنګ ته
مننه
کاروان هم د زابل څخه مې تماس نیولې ده.
ها کاروان سره مېرمنۍ وکې له زابل څخه مېرمنۍ
مننه ژوند اوسه ټولمن سره وکړم موږ ته کل څه د زدای واځ د موضوع نه کوم موضوع وایي چې اوس موږ اقتصاد سره ځای پسی یا موږ د بل لارې سره ونه غوښو دا د موضوع د زدا ټول افغانستان ته خطر ده. موږ نن سبا پر دې باندې کوشش کوو چې اغه ځوانان یا اغه ماشومان چې په ژوندۍ پر ورسو دغه هغه ځخنه د سرجو کوز دی وطن د جوړ تر شاده سي اوسره پاتې تقریبا نکوسي وساته بوله چې شپږ میلیونه یا 15 میلیونه ماشومان مرګ سي واده لر پینن دا په و سره د اول اسکاله د حکومت را ډیر کړی دی را ډیر کړی دی امدا سروې د اول اسکاله سره په برابر د یو کلن تر اول اسکاله پر راپور څه وی دا تر دې نه مخه چې کوم به څو دې که موږ کورنۍ دې سواده ونو وسېږي موږ دې سواده نه څه درته لای که په کورنۍ کې پلار مور په خپل دغه پونه چې زه د زوی یا د اولاد آئند د دې کورنۍ او د دې کور لپاره جوړ کړم هغه تر هغه اندازې پر نه شي کولای چې خپل زوی ته دغه تربیه ورکړي که تر دغه اندازې ورسي او هغه دا خو هغه څه ورسره مخ یو او د دې د مخنیوي لپاره چا یې کړی دی که دولت ورته کړی ډیر دوستانه ګور په دغه مېلمنو خپل پر دغه باندې ډیر خبره وکړه اټول مشکلات یې بیان لېوی خوان د شونځي یا د تعلیم په هغه خپل اصلي ادب د ترلاسه کولو لپاره لېوی خوان پرانی یو زموږ د خوانو د لپاره نن د زمينه د مسایده سره کارتون شونځي کارتون شو استاد ورته ورول سي کارتون کیفیت برابر سي کارتون شرایط برابر سي اما هغه خپل کور ته شونځي پر د تل لپاره خپل امنیت نشي احساسولای تر په وار وار باندې سکسسوي د په داخل د شهرونو کې چې د زورواکو لا خاصه د بل لا خاصه د بل لا خاصه پر مخه تیزاب واشل سوي دي بي عزتي ورته رسیدلې دي حتی پر دا غل داخله غوي و جنسيتي تبعيض او جبنه تبعيض قومي تبعيض په دې باندې غړي دا ټول به د سرویس ښکار کې مستر د اندازې را ورسو ته دغه د مخنیوي لپاره تر اوسه چا قدم نه کوي پورته سي دا کار کته او که زبستاله ضرورت هم
دا به یو څو قدم پورته کی څنګه قدم پورته شي راځي ستونزې مې یاد
ورکړه نن ولنګ دغه درځه اچھا ته معلومات معرف وزارت دنده ته
مختلف وزارت خپل مسولیت تر دغه اندازې نه دره ګرځولې چې دی ځان د دې خلکو وبولي د دې ملت یې وبولي ولې ځان یې داسې یو جوړ کړی دی لکه موږ یو خصوصي پوهنتون چې پیسې غواړی وای که په دغونو پیسو باندې زه تا فارغوم که راځې راځه که نه راځې کور دی آباد نن د معرف وزارت تر همدغه اندازې ځان رسولی ځان یې د خلکو نه ده ګرځولی ځان یې عام ځان یې د ټولنې د خلکو سره آګاه نه ده ګرځولی هغه عامه پوهاوی خو نشي کولی چې یا د دولت یو بل ارګانه ولاړ شي امنیتي ارګانه ولاړ شي او خلکو ته په مسجد کې کښېني چې یاره خپل بچان ښوونځي ته راواستوئ هغه خلک چې پخپله نه پوهېږي هغه به د زوی د اولاد آینده لپاره څه وکړي هغه خلکو تعلیم نه یې کړی هغه په خپلو اولادونو باندې څه تعلیم وکړي دا خو عامه ذهنیت جوړېدل غواړي دا خو عامه پوهاوي ته ضرورت لري دا خو هغه خبره ده چې د کلي د ملک سره د کلي د
مہربانی آزادی ریڈیو دا بلے آزادی ریڈیو
اخندزادہ
صاحب کلاکان مہربانی موضوع ماخذ سے ان شاء اللہ بلے
موضوع اخیستی ده بله ده شکر موضوع خم اخیستی ده راستی راغ بارا که بخبری او که دری میلیون و پینزه میلیون ماشومان که بیرون دی اخو سعی ده دا کم چی دا کم ماشومان واره که مکتب دی ده 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 تعلیم کسر دیر زایی که ده خب دیر نشی دیلائی دوائن درین تای پاریخ کردی ناکامی دل پا مکتبو که ده سارا نشته پکار دا چې تعلیمي نصاب زمونږ د تعلیمي نصاب چې دا بنیاد د دې بنیاد خام ده د خام خټې ده د خام خاورې ده هر کله چې د ملک تعلیمي نصاب بنیاد د خام خاورې د خام خټې شي هغه هیڅکله پرمختګ نه شي کولی هغه که معلم وي بره چې لاړ شي خاین به کېږي که وزیر وي چې بره لاړ شي خاین به کېږي زما دا خبرې ښه په غور دي وزارت معارف واوري وزارت معارف دې په جګ چارواکي کله چې په یو ملک کې په پاکستان کې موږ اوسېدو زما بچیانو سبق ویلې هغلته اول نرسري وه پریپ وه کې جي وه درې کاله به یې سبق ویلې دی به بیا اول سیند ته لاړ نو دلته خو قربان داخل شوی نه هلته پوهېږي زده وي نه کالتهي څه دوهیم ته فېله شي
بله
څه اوسې نه ویلي بل کالتهي څه درېیم ته ور فېله شي نو دا به څنګه بنیاد شي دا به څنګه په دې ملک کې شفاف حکومت راشي دا به څنګه په دې ملک کې شفاف عدالت راشي زموږ بنیاد چې کله د خانې خطې د خانې خاورې نو دا به کله موږ پرمختګ وکړو د میلمانو توجه پی غواړم
اها مننه ژوندۍ اوسې اخندزاده صاحب کور ودان ژوندۍ اوسې بل اړیکه هم را سره ده وګورو چې کم رول له کم زیاده مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بل ستاسو اړیکه روغه ده مهرباني وکړئ
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام څوک له کوم ځای
دلی شروع جوړ دی اسمه من تم سره غلا سم ما کوم هم شي سفر دې مو دې په وڅ واسي دې وزارت وای کوم هم مشکلات دې خي جاتي دې در څه تابو مشکل زیاتې د کنده حال دې چې هم درنګ دغه یو څه زل زیات دې چې خپل خپل د کین په کوت دې بل هم زوره کې چې نو نه فایده بساله چې په ټولنه کې دې څه مقصد وکړ پر مقصد او خپل خپل څه نه فایده خپل دې په خپل مشمان ته کړو او تر دې مو نه فایده ټولنه پر مقصد سره سي
مننه مانی صاحب ژوندی اوسې کور ودان قدر مند اوریدونکو ستاسې اړیکې ان شاء الله وروسته بیا هم راخلو اوس پر شخپل درنو میلمنو ته کاکر صاحب دغه یو اوریدونکو د لال محمد خونزاده په نوم د کلکان دوی په خپل خبرو کې وی چې ناکامیدل بیخی نشته تاسو چې د پوهنې وزارت د کیفیت د سارنې یو کارمن یو مسئول یې دې موضوع ته څه ځواب لري یا رښتیا هم دغه سي یو څه روان دي
بالکل دې اخمزاده صاحب ورور ډیر سم خبر وکړه دا هغه څه دي چې مشته د شپارس یا د ولس دغه کلون راپاتې ده نو دا سي ډیر مثالونه ما سره سته چې د لکه څنګه چې اخمزاده صاحب ویلي اوس تاسو فکر وکړئ چې د کابل په ولایت کې موږ په دوه هفتو کې د کتابونو موضوع د تعلیم لکه څنګه چې تعلیمي کاچه استادان هغه اول ټولګي او دویم ټولګي ته چې درول دي هغه په ډېر اندازه کمزور دي نو یو لکه شپږ زره کتاب موږ د لسمې حوزې نه وروسته څلور میاشتن راټول کړی دي. نو تاسو څه فکر کوئ چې یو ورخ د کابل کې کتابونه شتون نه لري او بل ارخ د کابل کې په ډیپوګانو کې تر 150,000 پورې کتابونه موجود دي؟ ایا دا منیجمنت کې درېستي دوی دغه اوریدونکو څخه زه بخنه غواړم په دې خاطر چې متاسفانه زم د پوهنې وزارت کارکونکو یم. نو دغه ستونزې سته بل مثلا داسې لکه د کابل ولایت نور ولایتو ته نزو د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ د خاکی جبار ولسوالۍ کې داسې خونځي ما لیدلې دي چې لسم ټولګي نه زده کوونکی فارغ شوی تخ په خدای باور وکړه چې هغه نس کولای چې هغه خپل نوم یو چاته یو ورقه د عرض ولیکي. نو دا ډیره غټه ستونزه ده. ستونزه کوم ځای کې ده؟ ستونزه خو مازیګر پوری هغه ټول مشکلات سیړو د خلکو سره خبرې کوو چې موږ څنګه کولای شو دغه مشکلات ته پای ټکی کړو. نو دومره زیات مشکلات د مخ ته راځي ترمن صاحب چې هیڅ همداسې جام ورته پاتې کیږي چې دا مشکل اوس موږ د کوم ځای نه شروع کړو او څنګه یې حل کړو.
مننه کاکړ صاحب. ښاغلی ویسا، که تاسې د میلمنو په خبرو څه ورزیفه کوئ د اوریدونکو په خبرو بخنې سره، او یا هم مثلا څه نوي ورسره زیاتوئ؟ د دې تر څنګ مخکې استاد وویل چې کچیرې دولت دغه امکانات نه لري، حکومت نه لري، دغه چانس ورکي خصوصي سکتور ته چې هغوی سرمایه گذاری وکړي پانګونه وکړي په دې برخه کې، فکر کوئ چې څومره مؤثر تمامېدلی شي دغه اقدام؟
زه څو موارد دلته راځم چې یوه موضوع خپله د زابل څخه چې کوم ورور ټلیفون وکړي، په ټولنه کې د ماشومانو د روزنې لپاره د زده کړو لپاره یوازې مسؤلیت دولت نه جوړیږي کنه. دلته مور او پلار په سیمه کې عالم، ځوان پال او ملا، قومي مشر، دا ټول مسؤل دي من حیث دی وی ټولنې چې دی د خپلې ټولنې لپاره کار وکړي. یعنی هغه مشر که د ټولنې مشر دی، نو د خدماتو هغه ابتدایي خدمات چې د انسان بنیادي حق زده کړه ده، د هغه لپاره باید یې مبارزه وکړي. او د مور او د پلار یوازې مسؤلیت دا نه دی چې دی اولادونه ته خواړه برابر کړي، بلکې د دوی مسؤلیت دا دی چې د هغوی د زده کړو غم وخوري. دریم، موږ څه وخت کولای شو چې مثلا زموږ د ماشومانو دغه د زده کړې کچه چې ده دا ښه کیفیت د دوی د زده کړې چې ده دا سم وروزو او په دغه کې تغیر راولو، په زده کړې کې تغیر راولو. هغه وخت کولای شو چې خپله مور او پلار باسواده وي، والدین باسواده وي. یعنی والدین کولای شي چې په خپل کور کې د ماشوم سره په څلورویشت ساعته کې یا په څلور ساعته چې دی په ښوونځي کې دی، دغه اضافي چې په کور کې دی په کور کې د دې لپاره مهالویش وټاکي، په هغه مهالویش کې دی ورسره کومک وکړي. خو که مور او پلار باسواده نه وي، نو څنګه ماشوم ته مثلا دی هغه په درس کې ورسره کومک وکړي؟ یعنی دا هغه ستونزه ده چې د کلکان څخه لالمامت صاحب وکړله. نو هغه وخت چې مثلا مور او پلار د خپل اولاد سره کومک وکړای سي، بیا کولای سو. او ناکامي حل لاره نه ده. که همدا ناکامي وي، کال پر کال به همدا ناکامي وي، ځکه چې دا شاګرد نور هم لټ او غبي مخته کوي، همداسې به په هماغه ټولګي کې پاتې وي، دی نور هم خواتور کیږي، له زړه ماتیږي، ښوونځي ته بیا په سم زړه باندې نه ځي. ناکامي حل لاره نه ده. د ماشوم سره باید کار وسي، د ماشوم سره باید په کور کې په ښوونځي کې کار وسي. خو له بده مرغه چې زموږ د ښوونځیو کیفیت څخه موږ ټوله سره ټکو خراب دی، ځکه چې څلویښت سلنه زموږ استادان په ټول افغانستان کې مسلکي دي، دا شپېته سلنه چې دي دا غیر مسلکي دي. یعنی مسلکي ښوونکي موږ نه لرو. همدا ستونزه مستقیمن تاثیر کوي پر کیفیت باندې. راځو دې ته چې مثلا د معارف خدمات چې دي، دغه معارف دغه خدمات نه سي ارزه کولای. دا معرف چې دی دغه دغه معرف وزارت تر توانایی لوړ دی، ځکه چې معرف ورته په مکمل ډول باندې هغه بودیجه چې دی ټاکلې ده هغه ورته نه لري. تاسو که د معرف دریم ستراتیژیک پلان وګوري، هغوی په 1400 کال کې دی ولاړ دی پر نړیوالو ډونرانو باندې چې نړیوال ډونران مرسته ورسره وکړي. عادي بودیجه چې د زموږ او که انکشافي بودیجه ده دا وړ نه ده، دا به پر نړیوالو ډونرانو د دې سره مرسته کوي چې تر څو زموږ معرف دا وده وکړي. نو کله چې معرف دپاره مثلا ته بودیجه نه لرې، نو کتاب نسی وړاندې کولای، تعمیر نسی وړاندې کولای، درسي مواد او خپله مسلکي ښوونکي نسی روزلای، نو همدغه ستونزه ده چې زموږ لا اوس هم ډېرې سیمې هغه سیمې چیرې چې مثلا ښوونځي تیر څو کلونو کې بندې وي تر اوسه هم بندې په دې وجه باندې پاتې دي. اوس موږ ټولې خلاصولی سو، بندې په دې وجه پاتې دي چې ښوونکي ورته هلته نه لرو، هلته ورته درسي مواد نه لرو، هلته ورته کتاب نه لرو. شاګرد ستا، قوه ستا، ولې د دې دپاره هغه پوټینشیل چې موجود دی د هغه دپاره ته ښوونکی نه لري، ته مواد نه لري. راځم دې ته چې مثلا اوس خصوصي سکتور زموږ د هیواد 60% تر پکر تر کرښې لاندې ژوند کوي. آیا په لرې پرتو سیمو کې کولای شو چې مثلا همدغه په شخصي لګښت باندې خصوصي سکتور دغه خدمات وړاندې کړي؟ زموږ ولس توانایي لري؟ نه، زموږ ولس توانایي نه لري. دلته په شاریاتو کې که هغه کسان چې توانایي لري دا پر څو کټګوري وویشل سي چې هغوی د خپلو بچانو غم وخوري، هغوی خصوصي سکتور ته واستوي.
اما چیرې ښاغلی عیسی، که چیرې یوازې هدف تجارتي نه وي کنه، آیا نشي کولای مثلا خصوصي سکتور په داسې مثلا چې کېدای شي چې هغه د سیمې خلک کنه د خپل هغه وس مطابق مثلا یو خونه په یو کور کې په یو دغې کې ځانګړي کې یو څوک لوست دی چې د هغه کړي وي دغې هغه د استاد په توګه باندې معرفي کړي د زده کوونکو ته درس ورکړي په داسې رقم ته
دا یو لاره ده، یو حرکت دی، یو مدني حرکت دی. خو له بده مرغه همدغه فرهنګ دلته نه دی رامنځته، دا ډیر کمزوري روان دی. یعنی په ټول نړۍ کې که خپل له معرف سره د سیمې د خلکو له ولسونو مرسته نه وي، هغه خدمات په سم ډول نه ارزه کیږي. ځکه چې خپل کورنۍ دي، مور پلار دي، د سیمې خلک دي، قومي شورا دي، سیمه ییزه شورا دي، محلي شورا دي، د معرف د کیفیت څخه نظارت کوي. د شفافیت لپاره دی نظارت کی، یعنی تاسو ولسی نظارت کولای سي. او همدا خلک خپل لګښت کی، یا شوراګان لګښت کوي، د هم دغه لګښت یو برخه پر دې باندې مصرفيږي چې معرف ته ځای ورکړي، معرف ته مثلا یو معلم معاش ورکړي، کتاب ورتراوړي، مثلا اضافي کتاب، یو هغه کتاب مرچ درسي کتاب لرو، درسي کتاب خو بیا مثلا دولت مکلفیت لري، مکلف دی چې مثلا د خپل مکلفیت له مخې هم دغه کتاب راوړي. ولی کچيري کم بودوي، بیا زموږ هغه تجاران چې په دې وطن کې ګټه کړې ده، همدغه ټولنه ورباندې حق لري، همدغه خلک ورباندې حق لري، همدغه هیواد ورباندې حق لري چې دوی دلته پانګونه وکړي، خیریه بنسټونه رامنځته شي. د خیریه بنسټونو له لارې د دې یو برخه د پانګې په لرې پرتو سیمو کې، هغه سیمې چې ډېرې وروسته پاتې دي، هلته چې معرف ډېر زیات خراب دي، هلته چې معرف نسته، د دې له همدغې پانګې څخه باید په هغه سیمه کې برخه واخیستي. دریم هدف باید یوازې تجارتي نه وي، دلته یو برخه باید خدماتي وي، خدماتي وي باید، یعنی ګټه باید وسی. ولې ګټه؟ په هغه اندازه باندې وسی چې زه د خپلې ټولنې څخه ارزیابي ولرم چې زما ټولنه څومره توانایي لري. نه چې ته مثلا اوس په شاریاتو کې ستا فیس دومره لوړ وي چې هغه ملامتون کې وي، یعنی ملامتون کې خدمات باید نه وي.
مننه استاد. یو خبره ویساس په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه، هغه دا چې معرف دونه توانایي نه لري چې په دومره شمیر کسانو ته دغه خدمات ورسي. په اردو ژبه کې یو متل دی، وایي چوټه خاندان زندگی آسان. اوس که تاسو د طبي علومو یو استاد یې، که تاسو د برخې لګو چې څومره دې برخه کې مثلا کار کول په کار دی، هم پوهه رښتیا هم که په یو کور کې مثلا یو څوک دوه ماشومان ولري نسبت دې ته چې اته ماشومان ولري، فکر کوم چې تعلیم ته، تربیه ته، خوراک ته، پوشاک ته، هرته ته ښه رسېدلی شي. او کله چې دغه نفوس یو څوک دغه وي، حکومت هم ورته کولای شي چې ښه خدمات راکړي. فکر کوئ دې برخې ته ډېر لرې نه شو د موضوع نه، څه څه څونه پاملرنه پکار ده؟
ډېره
مننه تروان صاحب، مهم موضوع دا چې په افغانستان کې راځي چې قبول کو ټول ودونه به پلان کیږي، ټول اولاد داری به پلان راځي، یعنی مخکې د دین از موږ ځوانان د واده لپاره پلان نه لري او بیچ کله واده وکي د اولاد لپاره پلان نه لري، فقط هغه یو د چا فابریکه جوړی نو هر یو باید تا نه ولس اولاد ولري، که په صحت باندې ښه تاثیر کوي که په صحت باندې بد تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ چې یو فامیل هغه ستاسو خبره کوټه فامیل ښه ژوند، څومره چې فامیلونه دې موضوع ته ډیره توجه وکړي په څو برخو کې دی ګټه کوي. یو ژوند په پلان مخې ته ځي، کولی شي په ډیر کم عاید باندې ډیر ښه ژوند مخې ته بوځي. دویم کولی شي چې د خپل اولاد صحت ته دغه مور د بطن نه چې دا کله حمل اخلي تر هغه چې یو ماشوم خپل قانوني سن ته رسیږي ډیر ښه ور ورسیږي. دریم دا چې دوی کولی شي ډیر ښه په یو کم اولاد باندې ښه درس وي. هدف دا ده چې ښه درس په دې معنا مثلا په یو کور کې اته ماشومان دي، یو پلار د اتو کتابچو د اخیستلو توان نه لري، یوه مور اتو اولادونو ته سار کې د چایو د تیارولو توان نه لري چې هغه مکتب ته ولیږي، څه پاتې دي ته چې هغه بیا کینی هغه سره درس وي، ځکه هغه مجبوره ده هته جوړه بوټان پاکي، هته جوړه لباس پرې مینځي، هته ته ډوډۍ پخه کړي، هته ته دود کېدو ځای تیار کړي. نو دا موضوع ډیره مهمه ده که چیرته په دې موضوع باندې زمونږ کورنۍ توجه وکړي. یعنی هدف دا نه دی چې د اولاد نه راوړي، هدف دا دی چې د اولاد راوړي، ولې که اولاد راوړل د پلان مطابق مخې ته لاړ شي د ډېرې ستونزې کولی شي چې حل کړي.
مننه. راځو دې برخې ته نتیجه گیری کوو. د ټولو ملمنو خبرې راخلو، هغه دا چې اوس دغه روان وضعیت ته په کتو چې دغه ماشومان مثلا رالوی شي پنځل کال شپږ کال او کال وروسته دا ځوانان شي، دوی مثلا د زده کړو نه بې برخې وي، دغه وضعیت باندې د افغانستان په دې پرمختګ مخه یا نه نیول کیږي نه ټپ کیږي کې کیږي، څه کول پکار دی، باید څه وشي؟ کاکر صاحب میره بني
مننه. دا چې یوازینی د حل لار د افغانستان د خلاصون او د دې هیواد والو د بچیانو د خلاصون لار، هغه ډیر تړاو چې اوس د دې شیانو سره لري، هغه صلح ده او بل اقتصاد ده. ګورې تاسو فکر وکړئ زمونږ اقتصاد ته خو یعنی نړیوال هم ایران دي چې دغه خلک په څه حالت کې دي، دوی سره به تر کمه ورید تر کمه وخت پورې موږ مرسته کوو. یعنی داسې حالت ته موږ نه یو رسیدلی چې د دې شاید اوسو چې په افغانستان کې یو بنسټیزه پروژه پلیسی او هغه نه خلک استفاده وکړي، هغه کې خلک کار وکړي. د دغه دغه ستونزې دغه فکرونه چې همیش د یو والد سره یې چې زه به د خپل اولاد ته څنګه رزق را پیدا کوم او څنګه به دی روزه م تر دولسمه پورې، زه فکر کوم یوازینۍ ستونزه چې زمونږ دغه 3.1 میلیون ماشومان چې بی برخې شوي درسونه یا محروم دي، یوازینۍ لامل جنگ دا چې نړیوال ټول کمی سرویګانې چې کړي دي وس هغوی ویلي چې هر شپږم ماشوم په جګړه کې ده. نو زه فکر کوم چې دغه ټول کوچنیان وزمنګ یا
به څه باید وشي،
بس صرف یوازینۍ لارې اقتصاد جوړونه ده او جنگ بس کوونه ده.
ویسا صرف تاسو په نظر
سا یو شی وایم مرکی استاد یو ششت اشاره وکړل او ما هم غوښتل چې همدې اشاره وکم. په افغانستان کې د نفوس کنټرول نست، د نفوس کنټرول چې کم نیوي په هغه کې په هره کورنۍ کې لس ماشومان وي چې دا د یوې مور و پلار تر د روزنې تر سویې لوړ کار دی. یعنی کله چې موږ نړۍ ته یو ماشوم غواړو، یو با مسؤلیته ماشوم موږ نړۍ ته غواړو چې دا باید د هرې کورنۍ مسؤلیت وګرځول شي. دولت په دغه ټولنه کې به بي سواد ټولنه کې بیا مجبور دی چې د خلکو د نفوسو د کنټرول لپاره تبلیغات وسی، د سیاسي عامه وزارت، د معارف وزارت، د ټول لپاره کله کز موږ ماشومان به مسؤلیت نړۍ ته راسي، هغه د خپل هیواد په وړاندې مسؤل، د ټولنې په وړاندې مسؤل، د نړۍ د انسانیت په وړاندې مسؤلیتونه درکوي. یعنی دې مسؤلیتونه درکوي، خو که مثلا د نفوس کنټرول نیوي بي سواد پاتې کیږي، د بي سوادي څلويشت کال نتیجه هم دغه چې موږ په ټولنه کې جنگ روان دي. نو موږ دلته اوسنۍ زه پر یوش باندې چې مرتا کېد کو هغه په افغانستان کې با کیفیت زده کړې دي تعلیم دي تعلیم حلاره ده زده کړې حلاره ده
څنګه کولای شو چې راي و
دا د یو کوي کنټرول سی وی معرف تلاري مشکولای شو یعنی چې هغه پلان چې کوم د معرف دي او د دقیق سر ویل مخې باید زموږ په هر کلی په هر سیمه کې د هر ماشوم پر مخ باندې باید د نر او شیز پر وړاندې باید شونځي خلاص شي
او سب پلان ډول کې ساس نظر هم واخلو
ډیره زیاته مننه ترون صاحب زده دوستانو سره هم نظر یم ایوازنی لار از مونږ دا چې مونږ خپل سیستم د معارف قوی کو او نه تنها وزارت معارف په دې باندې مسولیت نه لري نور وزارتخانه هم باید وزارت معارف سره وګور کی چې ترڅو وکول شو مونږ دا د مشکل ته یو د حل لار پیدا کو د حل تکي خورته ختم تکي خورته نشي خوستله یو د حل لار پیدا کو مثلا وزارت اجو اوقاف ډیر ښه وزارت ته په هر ولسوالۍ کې یو جماعت لري په هر جماعت کې یو ملا امام لري دوی کولای شي د دغه لارې عامه پوهاوی مخې ته بوزي د ښځو وزارت په څلور دشت ولایتو کې ریاستونه لري د ښځو سره عوامل دوی کولای شي ښځو ته عامه پوهاوی وکړي میندې په دې پوه کې چې د تعلیم څومره مهم دی او څومره کولای شي چې او بله مهمه خبره دا ده چې په ښځو باندې سرمایه گذاري زمونږ فامیلونه په ښځو سرمایه گذاري نه کوي رشتې اختصاصي شوي دي ډېرې کمې زموږ خویندې ځینې رشتو ته ځي زموږ خویندې یا باید معلمه شي یا باید نسایي ولادي ډاکټره شي یا باید یو مکتب کې که خلاصېږي معنی نور بیا اجازه ورته نشته دی چې هغه لاړ شي نورو رشتو کې درس ووایي یا په نور که چېرته موږ دغه سرمایه ګذاري ونه کړو موږ په د اقتصاد په څنګ کې ښځې ونه لرو په حقوقو کې ونه لرو په شرایطو کې ونه لرو په تعلیمي تربیه کې ونه لرو په ژورنالیزم کې ونه لرو موږ نشو کولای غږ پورته کړو او آواز ورسو پس هغه وایي د ګونګه په ژبه ګونګه خپېږي یو ښځه ښه کولای شي چې خزه پوخه کی نو په دې څه کې باید په خزو پونونو باندې سرمایه گذاري وشي ترڅو وکول شو موږ یو د لارې هداقل پیدا کو چې آینده د پاره خپل اولاد د پاره یو پلان جوړ کړو
ډیر ډیر مننه قدر منو اوریدونکو په همدې سره موږ هم د خپل باس لمن ران غاړو ل خپل درنو ملمنو هر یو د پوهنیزو چارو کارپو او فعال فعال خاغلی اتولا ویسا د غشن د پوهنی وزارت د کیفیت د څارنې یو کارکونکو خاغلی نصرت الله کاکړ او د مورا پوهنتون له استاد اغلی هلی غرشین مننه کو چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړو لته سدرنو ملمنو هم مننه او ریدونکو هم مننه چې په دغه خبرونه کې مراد ټلیفونونه وکړل خپل نظرونه مرا سره شریک کړل او له ملمنو مو پښتنې مطرح کړې تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خوونه ولرای.